او په پای کې د استرالیا لوی خلیجته تیویژن. دغه د استرالیا د سندونو وو ډیر لوی سیستم چې دی، یا هم ډیر لوی طبقه چې ده په خپل د موري او د دې ترڅنګ د ارلینګ سیستم دی. د موري سیند چې دی که څه هم د ارلینګ له سیند څخه لاند سیند دی، یعنی اوږدوالي کچه یې زیاته نه ده، خو د دې سیستم له مهمو سیندونو څخه شمېرل کیږي، ځکه د ارلینګ له نه ډیرې اوبه لري، یعنی د اوبو کچه یې زیاته ده. که څه هم لاند دی، اوږدوالي یې زیات نه دی، خو بیا هم د اوبو کچې نسبتا د دارلینګ سیند ته زیاته ده. د موري د سیند اوږدوالی 2500 کیلومتر ته رسیږي، او د دارلینګ د سیند اوږدوالی چې دی 2810 کیلومتر ته رسیږي. یو په 1500 کې راځي او بل هم په 6 کې راځي، په 1500 کې راځي. نو یوازنی توفیر چې دی دلته همدا توفیر دی، یعنی یو چې دی اوږدوالی چې دی په خپل 2500 دی د موري د سیند، خو د دارلینګ د سیند ته اوږدوالی چې دی 2810 کیلومتر ته رسیږي، چې د دې سیند د اوبو اخیستونکي حوزې مساحت بیا په دغه وخت کې درنو زده کوونکو 1320 کیلومتر مربع ته رسیږي. نسبتا دارلینګ سیند ته بیرته موري سیند زیاتې اوبه لري، نو په همدې خاطر سره موري سیند هم زیات اقتصادي ارزښت لري. خوشو کولای زده کوونکو، ټول هغه سیندونه چې د موري او د دارلینګ په سیستم د هغه په دایره کې شامل دي، نامنظم دي، یعنی منظم شکل نه لري، په منظمه بڼه سره موجود نه دي. سیندونه دغه سیندونه چې دي په خپل زیاتره د اوبو د بارانونو په واسطه سره ترې وی اندازې پورې د استرالیا د الف د واورې د ویلې کېدو پر اساس منځته راځي. یعنی دغه سیندونه چې کوم اوبه تر رامنځته کیږي، کوم سیندونه چې رامنځته کیږي، دا زیاتره د استرالیا د الف د واورې د ویلې کېدو له عمل څخه، کله چې د لمر د حرارت درجه پر واورې باندې زیاته سي، دغه غرونه کې چې کومې واورې کنګل سوي دي، د لمر رنګ ور باندې برابر سي، نو د تودوخې د درجې د زیاتوالي له عمل څخه د واورې ویلې کیږي، او وروسته د هغه څخه دغه سیندونه رامنځته کیږي. له همدې امله څخه د اوبو زیاتره د بیت په دوبي کې وي، یعنی دغه اوبه چې وي د بیت په دوبي کې، یعنی کله چې د اوبو سطح د موري او د دارلینګ په سیندونه کې لوړ سي، نو پر هوارو دشتو باندې واورې اوري، او کله هم د تخریبات او ویجاړولو لامل ګرځي، چې په دې وخت کې دغه سیندونه بیا درنو زده کوونکو له ځانه سره تخریب شوي توکي او ډبرې او ټوټې راوړي، چې دغه بیا د بیډیو چلولو کارونو له ستونزې سره مخامخ کوي، هغوی له سترو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ کوي. هغوی نشي کولی چې په سمه توګه سره خپل کښتۍ یا هم بیډي وچلوي. د موري او دارلینګ د سیستم سیندونه اقتصاد چې دی د اقتصاد په برخه کې مهم ارزښت او مهم رول لوبولی دی، چې استرالیا د مهمو سیندونو له جملو څخه شمېرل کیږي. د هغو له اوبو څخه د ځمکو په خړوبولو کې، د کروندو او کرنیزو حاصلاتو په ترلاسه کولو کې هم ترې استفاده کیږي. همچنان درناو قدر منزده کوونکو، په شمال او شمال ختیځ کې مهم سیندونه په استرالیا وچه کې شته، چې د هغو له مهمو سیندونو له جملو څخه یو په خپله میشل دی. د میشل تر څنګ د پلندرز سیند دی، چې دا په خپله د ګریټ داردین د غر څخه شمال ختیځ څخه سرچینه یې هم منبع اخلي، چې یو له مهمو سیندونو له جملو څخه شمېرل کیږي. او د کار پانتیار خلیج دی، چې د کان پانتیار خلیج ته بیا بیرته د دوی اوبه تیویږي. یعنی د ګری دیوډینګ هغه کوم غر چې دی، د هغه غره څخه دوی منبع یا هم سرچینه اخلي، او وروسته د کار پانتیار خلیج ته خواته بهیږي یا هم تویویږي. همدارنګه د ویکتوریا د دالیې د اور دی، دغه سیندونه هم د استرالیا په شمال کې بهیږي، او د تیمور سمندرګي کې ته د دوی اوبه تیویږي، چې دا هم یو له مهمو سیندونو له جملو څخه شمېرل کیږي. د دې تر څنګ درنو او قدر منزده کوونکو، د استرالیا په وچه کې د دې د لویدیځ استرالیا ټولې برخې چې دي د اوبو له کمښت سره مخامخ دي. یوازې د هغې ډېرې لیرې پرتې سیمې چې دي، په ځانګړې توګه په خپلو لوړو برخو کې ډېر خوړونه لري، چې د بارانونو په واسطه سره د بارانونو په وخت کې د اوبو نه ډکیږي. د کال په زیاتره موده کې دا خوړونه وچوي، ځکه چې د دې، یعنی هغه کوم خوړونه چې دي جوړ کړی د اوبو لپاره. نو هغه ټول چې شپې د کال په اوږدو کې کله کله د اوبو څخه ډک وي، خو په زیاتره موده کې بیا د کال په اوږدو کې وچ وي، ځکه چې د دې برخې په ډیرو لیرو پرتو سیمو کې وچکالي په کال کې تر 300 ورځو پورې دوام مومي، یعنې تر تقریبا 300 ورځو پورې دغه وچکالی دوام لري. د استرالیا د سطحي اوبه سرچینې سره له دې هم که څه هم زیاته برخه یې تروې دي، خو د خلکو اړتیاوې نسي پوره کولی. خو استرالیا د ځمکې لاندې بیا د اوبو ډېرې زیرمې لري چې له دې اوبو څخه د ګټې اخیستنې لپاره بیلابیلې حوزې موږ او تاسو لرو، چې د هغه په هکله موږ او تاسو همچنان معلومات به په راتلونکو درسونو کې ولولو. نو هله د درنو زده کوونکو تر دې دم پورې تاسو د استرالیا د وچې د سندونو په حق له معلومات لاسته راوړي وو، چې وسام د لوس راتلونکي برخې ته راځو، چې په دې برخه کې به موږ تاسو د استرالیا د وچې د جهیلونو په حق له معلومات ولول. دا چې موږ تاسو په دې باندې پوس بولو، استرالیا یو لوی ټاپوګانو له جملو څخه ده. په خپل چاپیر کې بیلابیل سندونه او سمندرونه لري. نو د همدې عمل څخه موږ تاسو په دې باندې پوهیږو چې له استرالیا څخه پرته له ایکانیسی او نورو ټاپوګانو څخه موهیل مهم او ارزښت لرونکي جهیلونه هم موجود دي، خو ځینې زیات شمېر جهیلونه نسته پکښې کې، خو بیا هم جهیلونه لري. د دې ټاپوګانو د طبیعي جوړښت شرایط داسې د دې درنو زده کوونکو چې د جهیلونو د پیدایش لپاره یې لارې چارې نه دي برابرې کړې، یعنې په زیاته کچه سره په دې وچه کې جهیلونه نشته، کم اندازه سره جهیلونه پکښې کې موجود دي. که چیرې موږ او تاسو د دغه لوسته متوجه اوسېږو، نو موږ او تاسو کولی شو چې د استرالیا د وچې د مهمو جهیلونو په هکله معلومات ولولو. رسول بولو چې د استرالیا مهم جهیلونه کوم جهیلونه دي. همیشه که چیرې زموږ څخه یو څوک پوښتنه وکړي چې د استرالیا مهم جهیلونو په هکله معلومات راکړي، نو موږ او تاسو ورته ویلی شو چې د استرالیا له مهمو جهیلونو څخه یو د ایر جهیل دی، چې په استرالیا کې ډېر لوی مالګین جهیل په نامه سره یادیږي. دا جهیل د استرالیا د جنوبي ایالاتو په شمال لویدیځ کې د سیمسپونز دشتې په سویل کې پروت دی. د ایر جهیل له دوو برخو څخه جوړ شوی دی، چې یوې یې د شمال ایر لوی جهیل دی او بل یې د سویل ایر کوچنی جهیل دی، چې د یو طبیعي کانال په وسیله سره نښتی دی، یعنی د یو کوچنی طبیعي نری کانال په وسیله سره د یو د بل سره چیشتي نښلول شوي. د ایر جهیل د ملي پارک په سیمه کې موقعیت لري، چې د استرالیا ډېره ژوره نقطه یې کابو 45 متره د سمندر له سطحې څخه چیته، او په همدې جهیل کې پرته ده، چې یو له مهمو جهیلونو له جملو څخه شمېرل کېږي. همچنان د ایر جهیل په سویل کې د تورنس په نمونه او نورو جهیلونه هم شته، چې د ځمکې سطحه یې په بستر کې د مالګې په وسیله سره پوښلې ده. نو درنو زده کوونکو، موږ تاسو د استرالیا د جهیلونو په هکله هم ولوستل، اوس هم راتلونکي برخې ته راځو، چې په دې برخه کې به موږ تاسو د استرالیا د اقلیم یا هم آب و هوا په هکله معلومات ترلاسه کړو، چې استرالیا وچه څرنګه اقلیم او څرنګه آب و هوا لري. خوږه قدر منځ د کوونکو، استرالیا وچه یو له هغو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي چې په استرالیا کې د فصلونو بدلون ځکه منځته راځي، چې د مرغومي د میاشتې په لومړۍ ورځ کې د لمر وړانګې چې دي د جدي پر دایرې باندې د سویلي عرض البلدونو یو پر دوه عرض البلد پر 23 درجو باندې په عمود ډول سره لګیږي، او وروسته د هغه څخه بیا په سویلي نیمه کره کې اوړی پیل کېږي. څرنګه چې استرالیا په سویلي نیمه کره کې موقعیت لري، نو ځکه هلته د اوړي موسم هم موجود دی. نو برعکس موږ تاسو ویلی شو چې په شمالي نیمه کره کې ژمی وي، چې دغه موضوع بیا د ځمکې د محور د کوژوالي یا هم میلان تابع ده، ځکه ځمکه چې ده په خپل ځان کې ځینې ننوتلې او وتلې برخې لري. که چیرې د ځمکې شمالي نیمه کره اوړي واوسېږي، نو په دغه عین وخت کې به په جنوبي نیمه کره کې ژمی رامنځته کېږي، چې دا د استرالیا په موقعیت او همچنان د استرالیا پر اقلیم او آب هوا باندې مستقیما اغیزه لري. د دې ترڅنګ درنو زده کوونکو، د استرالیا د اقلیم ډیره مهمه ځانګړنه هلته د مر د مرانګو د ورځو ډیروالی دی چې په عمومي توګه سره استرالیا یو تود هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې د جدي کرښې له منځ څخه تیر شوی دی. یعنی د دې کرښې په منځ څخه چې دا تیر شوی دی، نو په همدې خاطر سره د مر وړانګې د ارض البلدونو د شمالي ارض البلدونو او سویلي ارض البلدونو باندې عمود لګیږي چې له دې عمل څخه یې تودوخه رامنځته کړې ده او د دغې وچې چې دی تود دوبي او معتدل ژمی لري. یعنی دوبي چې دی سخته ګرمي وي پکښې کې، خو ژمی چې دی معتدل دی. د استرالیا زیاتې برخې چې دي درنو زکونکو د استوا لاندې اقلیم یا هم سب تروپیک او یو شمالي برخه د استوایی اقلیم لري چې د استرالیا مساحت لږ تر لږه په دریو کې دوه برخې داسې وچه ده چې د کښت او کروندې وړتیا نه لري، نورې ټولو برخې د کښت او کروندې وړتیا لري. د استرالیا په شمال کې هم چنان درنو زکونکو دوبي موسمي بارانونه لري چې د دې هیواد په سویل کې اورش لرونکي بادونه، لویدیز بادونه هم شته چې د ژمي په اوږدو کې لګیږي او د استرالیا په ځینو سیمو کې بیا د اورش ډیر لږ دی او امکان لري چې د وچکالۍ سبب هم شي. د استرالیا یو درې پر څلور برخې په شاوخوا کې د کال لږ برخه، زیاتره په غرنۍ برخه کې د کال په 1500 ملي مترو په شاوخوا کې اورش لري چې یو له مهمو وچو له جملو څخه شمېرل کیږي. نو درنو زده کوونکو، اوس هم در لاس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخې کورنۍ دنده ده. تاسو ټول که درمن زده کوونکي به د استرالیا د لوی وچې په حقله معلومات ولولي، خوښ زده کوونکو اوس هم د لاس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخې کې تاسو کورنۍ دنده ده. تاسو ټول که درمن زده کوونکي به د اسپانو د خپلو ځانو سره نوټ کوي او هر سوال ته به مطابق ځواب لیکي. لومړنی سوال، جهیل څه ته وایي تشریح کړي. دویم سوال، اقلیم څه ته وایي تشریح کړي. دریم سوال چې دی، درنو زده کوونکو، د جهیل او اقلیم ترمنځ توپیر څه شي؟ بلند ټوک کې بیان کړي. نور نو درنو که درمن زده کوونکو، زموږ سره ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هیله ده چې یو څه مو زده کړي اوسېږي او په یو څه باندې پوه شي اوسېږي. تر بل داسې درس پرې چې زه ستاسو په درنه حضور کې حاضرېږم، د لپاره مان ښه وخت ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، هیله و احترامات مقبول کی قدر منو ګللی زکون کو ز برښنا غم خار یو زلمه هم تاسو ټول تشرف لاس پم د لسم ټولګي جغرافیه مضمون اتم لوسته. هیله د چي تاسو ټول قدر منو ګللی زکون کی براتره او جوړ او صحت مند او سړي او د صحت جامع بوم پتن وی. همچنان هیله د درنو زکون کو چې تاسو ټول به د خپل تیر ورځې لوستنه د خپل زنو سره لوستري او سړي او یو څه په مذکر وی او نن ورځې لوسته د پرا امدګي او چمتوالي سره راغلی او سړي ورځ زکون کو مخکله دین چې تاسو نن ورځې نوې لوست پیل کړه. تاسو ټول درنه سکونکي باید خپل ځانو سره خپل کتابچه او قلم ولرئ ترڅو وکولای شئ د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې لزر سره نوٹ کړئ. ان شاء الله زموږ تاسو د نن ورځې لوست ډیر ساده او اسانه دی، ځکه زموږ تاسو د نن ورځې اتم لوست موضوعګانې چې دي د افغانستان د ځنګلونو په حقله او هم چې نن د دې ترڅنګ د ځمکې د مخ د شین پاش په حقله به معلومات ولولو. نو هیله ده چې تاسو ټول قدر من سکونکي د لوست تر پای پر رسره ملتیا وکړئ او یو څه زده کړئ. البته د یادونې وړ دی وي درنه کون کوز مرستاسو د نن ورځې درسي موضوع په کتاب کې لنه 50 صفې نه شروع کیږي. بیا تر چې په راوي سپې پرې تاسو ټول کولای شئ چې د خپل کتاب ته په کتونو سره د نن ورځې لوست په منظم ډول سره زده کړئ. درنو ګلالي زکون کو، وس هم راځو د خپل لوست پر لور باندې. د لوست پیل په شیبو کې لمړی موږ او تاسو د زنګلونو په حق له معلومات بل. زنګلونه موږ او تاسو پیژنو چې زنګلونه څه ته وایي کیږي او د زنګل د کلمې سره آشنا کیږي. خو جو ګلالي زکون کو لکه څنګه چې موږ او تاسو د خپل ژوند په ورځني ژوند چارو کې په زیاته کچه سره د زنګل د نامه سره آشنا یو او د زنګل د نامونه مو اوریدلې دي او حتی شاید ممکن موږ او تاسو ځینې زنګلونه لیدلې هم اوسېږي. نن ورځ زنګل پیژنو چې زنګل څه ته وایي کیږي. ولریز د کونکو زنګل د افغانستان یو لډیر مهمو طبيعي زیرمو له جملو څخه شمېرل کیږي، کوم چې الله تعالی په خپل خلقت کې پیدا کړی دی. الله تعالی د کائناتو د څخه یو هم په خپل د زنګلونو جوړش دی چې موږ او تاسو په خپل ګران هیواد افغانستان کې زیات شمېر طبيعي زنګلونه او مصنوعي زنګلونه لرو چې طبيعي زنګلونه یې په مختلفو سیمو کې په لوړ او غرنۍ سیمو کې پیدا کیږي چې د غزمر د ګران هیواد افغانستان د اقتصاد بنسټ په شکل کې د ارتیاو د لمنځبرولو لپاره یو خورا اغیزمن منبع هم سرچینه ده چې د افغانستان ځنګلونه په لوبني ګام کې د لرګیو د صنایعو په پیاوړتیا کې د خلکو د کورونو په پیدا کولو کې د بهرنیو اثارو په ترلاسه کولو کې او هم چنان د خلکو د اقتصادي پیاوړتیا په برخو کې ځنګلونه یو شمیر اقتصادي ګټې لري چې موږ او تاسو خپل د ژوند زیاتره اړتیاوې د ځنګلونو په واسطه سره پوره کوو. د دې ترڅنګ په دویم ګام کې د ژوند د چاپیریال له پلوه څخه د اقلیم د وضعیت په اصلاح د هیواد په سمسورتیا او شیرازي کې ځنګلونه زموږ ستاسو د ژوند ته ښکلا وربخشي. همدارنګه درنو زده کوونکو د ځنګلونو زیات شمیر ګټې لري چې که چیرته ځنګلونه نه وای نو زموږ ستاسو چاپیریال یې هم کومه هوا شوه دا به ډېرې زیاتې ککړتیا سره مخامخ وای، ځکه که چیرې یوازینی لامل دغه ونې او درختې دي چې دغه د هوا کومه ککړتیا چې د دغه کوم فابریکو کې چې کوم کیمیاوي مواد د جوریږي یا هم کوم ددان یا هم لوګي چې دي دغه ټول ککړه هوا چې د نباتات د خپل پاڼو په واسطه سره خپل ځان ته کشي او کاربن ډای اکساید د خپل ځان ته جذبوي او ورسته د هغه څخه موږ او تاسو د دغه خرابي او ناوړي هوا څخه ژغوري. نو موږ او تاسو ویلی سو چې ځنګلونه هغه منبع دي چې زموږ تاسو په ژوند کې ستر اهمیت لري، نه یوازې دا چې د اقتصاد په پیاوړتیا کې بلکې د دې ترڅنګ زموږ تاسو په ورځني ژوند کې هم ستر اهمیت لري. همدارنګه د خاورو د نړیدو او ویجړېدو د مخنیوي چې د باد او باران له عمل څخه پیښیږي، یعنی موږ او تاسو که چیرې متوجه اوسېږو کله چې بارانونه او بادونه کیږي نو په هغه وخت کې ځنګلونه یوازینی هغه منبع دي چې هغه د بارانونو او بادونو مخنیوی کوي او ځمکه یې چیږي کړې ده ټینګه کړې ده. په هغه سیمه کې چې زیات شمېر ونې او نباتات وي په هغه سیمه کې دغه بارانونه یا هم بادونه او توپانونه چې په کمه اندازه سره کیږي او دې کنټرولوي. د وحشي ژویو په ډېرښت کې هم چنان زموږ سره ژوي دغه ځنګلونه هم همکاري کې د سرویو ته د وښو په برابرولو کې پلان ډول سرکچیر موږ او تاسو وایو. ځنګلونه هغه منبع دي چې لندبال او د اوبو څخه ډکې زیرمې په ساتنه کې لوړ ارزښت او اهمیت لري او ونې د دې لامل ګرځېدلې دي چې د سیلابونو مخنیوی وکړي، د خاورو د ویجړېدو مخه ونیسي او په بیلابیل ډولونو سره زموږ د ژوند پکې پرمختیا راولي او د طبیعت د ښکلا سرچینې ژوندۍ سرچینې بلل کېږي. چې ځنګلونه یو شمېر اقتصادي ګټې لري، د بیلګې په توګه که چیرې موږ تاسو وایو د ودانیو په جوړولو کې، د لرګیو په پلورلو او د کورونو په تودولو کې، د الماریو په جوړولو کې، د سکرو په پلورلو کې، د مغز لرونکو میوو په حاصلاتو په ترلاسه کولو کې موږ تاسو ګټه ترې اخلو. نو درنو زده کوونکو موږ تاسو ویلی سو چې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې ځنګلونه ساتنه د دولت په واسطه سره سرته رسول کیږي، یعنی ټوله د ساتنه چې د ځنګلونو د افغانستان کې د دولتي چارواکو په واسطه سره سرته رسول کیږي او په عمومي توګه سره زموږ په هیواد افغانستان کې درې ډوله ځنګلونه موږ تاسو یې هم د ځنګلونو مجموعه چې د پر درې برخو باندې ویشل شوی دی. لومړنی برخه ځنګلونه چې دي سراتي ځنګلونه دي، دویمه برخه ځنګلونه یې پسته ای ځنګلونه دي او دریمه برخه ځنګلونه یې د بته ای ځنګلونه دي چې هر یو خپل ځان ته جلا اقتصادي ارزښت او اهمیت لري. لومړی برخه کې موږ او تاسو صنعتي ځنګلونو په حق له معلومات لا استره وړو چې صنعتي ځنګلونه کوم ځنګلونه وي. کې صنعتي ځنګلونه چې لنه مسخه مال میږي چې پر صنعت هم کړنه او هم داسې کړي چې حاصلات باندې ولر دي چې په دې سیمو کې موږ او تاسو دغه خپل د صنعتي ځنګلونو استنه چې ورته پانی یا هم ستنو ته ورته یو رقم ستنی تیره پانی لري چې دغه تیره پانی لرونکي ځنګلونه دي تل شنه او زرغونه وي. د ځنګلونو په سیمو کې د خاورو دغه کوم دغه شي دي دغه ځنګلونه چې دي همیشه د هیواد په مختلفو برخو کې پیدا کیږي او هم چنان دغه ځنګلونه په سیمه کې د خاورو د اعتقال لمنځه وړي او هم چنان اقلیم په زړه پورې او لندبل لرونکي کوي او د سیمې خلکو ته غوره عایدي سرچینې لامل ګرځي چې په افغانستان کې میلیونونه د شو زیتون ونې په وحشي توګه سره شنې سوي دي چې دغه ونې په ننګرهار او پکتیا ولایتونو کې شپاړه زره حکتار از مکنی ولی ده چی اصل اپ اصلاح شیو شون میوه له سور له څخه تر 22 سلنه پوری غوړی لري چې له یو ټن شونو څخه تر یو سل شپته څخه تر 200 کیلوګرام پوری غوړی ترې لاسه کیږي او هم چې نن درنو ځکونکو دغه غرونه چې دي دغه صنعتي کوم ځنګلونه چې دي دغه ځنګلونه د هیواد په ختیځ سیویلي برخو کې د 2000 او 3000 مترو تر منځ لوړوالي کې وده کوي او د 1,000,000 هکتار په اندازه سره یې ځمکه نیولې ده چې د پکتیا یا مرکزی سیمی او د زندران، منګاد، زانزی او همدارنګ نور د کونړ او لغمان سیمی د دغو ځنګلونو په برخه کې شامل دي. د دې ترڅنګ که درمن زده کوونکو د پستې د ځنګلونو په حق معلومات ولرو چې د پستې ځنګلونه هم د افغانستان یو لستر او ارزښتمن لرونکو ځنګلونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې د اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر رول لوبولی. دغه د پستې ځنګلونه د هیواد په شمالي ولایتونو کې په بادغیس او سمنګان کې چې لږ تر لږه د 3000 هکتار ځمکه نیولې ده، یعنی د 3000 هکتار په فاصله یې ځمکه نیولې ده چې په دغه اندازه سره ځنګلونه موجود دي چې ټوله برخه یې د پستې د ځنګلونو په نامه سره یېږي، او هغه محصولات چې د هیواد د اقتصاد په پیاوړولو کې مهمې ارزښت هم رول لوبولې دي. دغه د هر کال په جریان کې له 2000 څخه تر 3000 ټنه پورې د دوی حاصلات رسیږي چې دغه تولیدات له کورنۍ لګښت څخه پرته یوه اندازه بهرني هیوادونو ته هم استول کیږي، او په هغه ځای کې د دغه خرڅیږي ترڅو د افغانستان په اقتصاد کې پرمختګ راولي. دغه سیمې هغه خلک چې د دغو ځنګلونو په شاوخوا کې استوګنه کوي مشتي د پستې د حاصلاتو په راټولولو او د هغو د پلورلو سره خپل ژوند ته پرمختګ ورکړی دی، او پر دغه لار باندې اختری د دغو ځنګلونو ساتنه او سرنه د دولت لخوا څخه اجرا کیږي. د دې ترڅنګ که درمن زده کوونکو درېمه برخه کې خواړه واړه او ټیټ کد لرونکي بوټو ځنګلونه دي چې دغه ځنګلونه بیا دغه ډول ځنګلونه بیا د هیواد په شمالي او مرکزي سویل یا هم جنوبي لویدیځو سیمو کې پیدا کیږي. البته په ختیځو سیمو کې دغه ځنګلونه نشته، یوازې په شمالي جنوبي او لویدیځو سیمو کې شته چې دغه بوټي هم ډیر ضروري او د اقتصاد د پیاوړتیا له کبله څخه ستر اهمیت لري چې د باد او باران په مقابل کې د خاورې د شیندلو او ویجاړېدو مخنیوي کوي او دغه ځمکه یې قائمه ساتلی وي. د دغو ځنګلونو مهم ډولونه چې دي ترنو زده کوونکو د هغو له جملو څخه د سا کاسپول ځمکه ده، همچران چرقستی پسته ده، غرنی بادان دي، سړی دي او نور دي چې په دې کې شامل دي. د دې ترڅنګ دغه ډول ځنګلونه زیاتره زموږ د ګران هیواد افغانستان په جنوب ختیځ کې شمال لویدیځ کې موجود دي چې له 2000 څخه تر 3000 متر پورې لوړ سیمو کې شمیرل کیږي، چې نور ځنګلونه بیا د سنبر بیلابیل ډولونه لري چې همدارنګه په غرنیو ځنګلونو کې د غونځو، شپتالو، بادامو، زرشک، انګور، شنګ، شول، مرخنی او همدارنګه د میسو او نورو ونې پکې کې موجود دي چې په ختیځو ځنګلونو کې ډول ډول ونې لکه منځي، نشتر، سیړی، ګورګوري او نور پکې کې موجود دي چې نورستان کې د سنبور او د ونو سربیره بیا انار، زرغون، جلغوزي او هم همدارنګه په خپل کې ځنګلي ډول لویږي چې دا ټول د دغه سیمو له جملو څخه شمیرل کیږي. نو درنو زده کوونکو تر دې دم پرې موږ تاسو د افغانستان د ځنګلونو په حق نه معلومات لاسته راوړو. اوس هم د لوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې به موږ تاسو زموږ د ګران هېواد افغانستان د ځمکې د مخ ته شین پاش په حق نه معلومات پلورو. د ځمکې د مخ شین پاش یا هم د بوټو پاش چې د نباتاتو پروشته ویل کیږي، یعنی څه ډول نباتات زموږ په ګران هېواد افغانستان کې پیدا کیږي او څرنګه هېوادونو له جګړو څخه د ځمکې هېواد دا چې موږ تاسو ټول په هیڅ زموږ ګران هېواد افغانستان یو له غرنی هېوادونو له جګړو څخه دی چې یو پر درې برخه یې غرونه ولې ده. نو د تو د دوهي له عمل څخه زیات شمیر نباتات په دې سیمه کې قلواده کوي او قلواده نه کوي، خو د زمرد ګران هیواد افغانستان د تودوخي لندبال او اورش لرونکو د زمکو د جوړش لمخې په بیل بیل بوټي پکې کې شنه کیږي او د کرنې لپاره ښه حاصل هیزي زمکې لري چې دغه بوټي بیا په زرګونو کال وړاندې د ورشمو لارې څخه د لویدیز او ختیځو هیوادونو ته وړل کېدله، او په هلته به د دغه بوټو په شنه کولو سره هم هغه ډول نباتات راشنه کول. چې د بیلګې په توګه سره زموږ د هیواد په شمال کې زرا هغه وحشي بوټي دي چې له هیواد څخه بهر ته صادر شوی، او بدخشان د غرونو درې د نړۍ تر ټولو ښه زرا لري چې دغه بوټي موږ تاسو مخکې هم یادونه وکړله چې زرګونه کلونه مخکې د ورېښمو له لارې څخه لویدیځو او ختیځو هیوادونو ته یوړل شو ترڅو هغوی هم دغه بوټي ترلاسه کړي او ویلري. همدارنګه درنو زده کوونکو زموږ تاسو د نن ورځې په لوست کې موږ تاسو مختلفې نباتي سیمې لرو چې په هغو کې مختلف نباتات پکې راشنه کیږي، مختلف بوټي پکې راشنه کیږي، ګلان او حاصل هیزي ځمکې موږ تاسو لرو چې ټول زرغونی او د ځمکې مخې زرغون پاش پسیر دي. نو ویلې شو چې د هغو له جملو څخه یو په خپل منسون سیمې نباتات دي چې د منسون سیمې نباتات به هغه په هغو کې هغه ونی او بوټي شامل دي چې د هغو څخه موږ تاسو غزا، شون، نشتر، منزه، نغوزان، پنبه، پسته، توت، پنجچار او گل او نور ډول مختلف سنځلي او داسې نورې د تور مرچ چې دغه ډول ګلان موږ تاسو لاسته ترې راوړلی سو او په دې سیمو کې په پراخه اندازه سره پیدا کیږي. د دغې سیمې رسوبي خاورې د ولي چنار ولي چنار خوږه ولي غذا او سکسول بوټو او ونو د ودې لپاره لاره برابره کړې ده چې همدارنګه د وحشي زیتون په صحرایي او سټیپ سیمو کې هم زرغونې شي. د دې ترڅنګ درنو زده کوونکو بل څلرم برخه چې ده هغه په خپل نیمه صحرایي او وچ اقلیمي نباتات دي. د دې ترڅنګ ستف د سیمې نباتات دي. همچنان د دې ترڅنګ د نهګرهار د مرکزي حوزو مدیترانهي سیمې نباتات دي چې موږ او تاسو یې په هکله معلومات لوستلی سو. او د دې ترڅنګ تندرا الف نباتات دي. د لوړو او غرنیو سیمو نباتات هم د یو له مهمو نباتاتو له جملو څخه شمېرل کیږي. نو خو زده کوونکو موږ او تاسو د ګران هېواد افغانستان د نباتاتو او همچنان د ځنګلونو په هکله معلومات لاسته راوړل وسم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې دلته ستاسو نی دند ده چې دا سوالونه به تاسو په خپل کتابچو کې لیکئ او هر سوال ته به مطابق ځواب پیدا کوئ. لومړنی سوال د ځمکې د مخ پرش تشریح کوي. دویم سوال ځنګلونه څه ارزښت لري په ژوند کې. درېم سوال کچیرې ځنګلونه نه وای نو څه به پېښ شوي وای. دا هغه سوالونه دي چې تاسو ټول قدرمن زده کوونکي به ورته ځواب وایئ. نور نو درنو زده کوونکو زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هیله ده چې یو څه مو زده کړي وو او سیرې او پیسې پوسی وي. تر بل داسې درس پورې د الله په امان.
ستاپ مینا مزړ شدی نور جهان په کار ندی زما د زړه پر وسلا د ملنګ مینا سوشکارا ستا خبرې شایسته کچی په نظر تا کوي هم ټپای هم غزل څنګه په ناز دی وخندل شای ستا شای ستا زوانی لکه ده مینی شایری بانز کال عمر کهو سنگ پر زان میده ارغو ده زوانی ورزی وش پی پای انتظار که تیری سوی چه ده زر کور میده چا ده لاغ سورا تصویر راکشیر ده ده شایست نشی را پیش ده غمیو تل زوما میلما ستا ده یاری کما پایدا سپیر لاز شن را گوتی سری گرانو نظر بلو هستی دیر خوش آلوی زرگی دی چی را سرا میخفر لالی دی ننی کول دی رازی مسافر یار به جرمنی نباران ستان جلی ایسی بانی کمی نری تصویر کردم پر زړه په ژړا زما ورته زه نیمه شپه د تنهایی ده د جانان ګرانه جدایی ده ستا غمونه میلمانه ور باندې خورم وینه د زړه چاته وایم جانانا می سوال زوار شوندان چنان جواب راکی جانان پل مطلب پورا کوي چې جړو مال نن راځي ستا په لاس کو سر بنګړي جړو ما ټول اتوړي ستا ټکان څو د کوزه فرمای خاوري واړوي دسمه ستا ورې د کوزه فرمای شروع د کلمې نان تیر کړه ځواني اوس پته سپوزان تیروي مازدیګر سوزه ورځمه د جانان دې کله پرېږده.